به وقت افغانستان شد و قسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با مطالب تازه. خوش آمدید ساروان.
دیر مننه ستره مشه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدون که تاست هم سلامون اوراندی کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د ځینو څارونکو ډلو له لوري دا غوښتنه چې په انتخاباتو کې دې له بایومیټریک سیستم څخه کار واخیستل شي. په مزار شریف کې د اورلګیدو د تاوانونو، په غزنی کې له خلکو څخه د وسلوالو طالبانو د مالیې د اخیستلو او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په جلال آباد کې څو چاودنو دوه تنه ژوبل کړي دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ژورنالیستانو غوښتل چې د حقایقو د موندلو لپاره له رسنیو کار واخلي او سعودي عربستان د خپلو متحدانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په لومړۍ حوزه کې دوه تنه په چاودنو کې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیانی آزادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه تر روژه ماتي وروسته په جلال آباد ښار کې څلور پرلپسې چاودنې وشوې. عطا الله خوږیانی وویل چاودیدونکي مواد د ښار د ګلدانونو په منځ کې ایښودل شوي وو. په دریو چاودنو کې زیان نه دی رسېدلی، خو په یوه کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. خوږیانی همداراز وویل چې په چاودنو کې یوه ورانکاره ډله لاس لري، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
څو کسان د دې قضیو په تړاو ملي امنیت نیولي دي، ولې د شبکې د اصلي کسانو د نیولو هڅې روانې دي.
تیرونه هم په جلال آباد کې د تورته څو پرلپسې چاودنې وشوې. د چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د والي ویان شاه محمود آریان پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل چې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د باکرخیلو په سیمه کې هوایي برید ترسره شوی دی چې په نتیجه کې درې نفر وژل شوي او درې نفر یې ټپیان دي. همداراز د دوی یو موکرولا موټر تخریب او له منځه تللی، او د دې تر څنګ د هغه وسلې او مهمات چې د دوی سره ول په کلي ډول له منځه تللي دي.
د پکتیکا د والي د وایند په وینا په دې پیښه کې ملکي خلکو ته تاوان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور ښوونځي چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې وسلوالو طالبانو بند کړي وو بیا پرانستل شو. د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاهد پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل چې دا کار د قومي مشرانو په مرسته شوی دی. زاهد همداراز وویل چې په دې ښوونځیو کې تر اوسه اووه شلز د کوونکې ثبت کړي دي. د زابل د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی یو ښوونکی وایي خوشحاله دی، خو ستونزې ډېرې دي.
موږ د دوم سیم کتابونه په درېیم کې هم وایو، په اول کې هم وایو، او فقط یوه ریاضي په پښتو د دوهم سیم کې لرو او یوه پښتو لرو. نور کتابونه پر مخ باندې ست کشنیان راځي و مکتب ته موږ کول ورکو چې کتابونه درکو، ها درکو، دا درکو. هغه سې راسې نه کتاب سره کتاب شاسته نه قلم سره.
د زابل والی رحمت الله یارمل آزادی رادیو ته ویل چې دا ستونزې به سږ او راتلونکی کال حل شي. په زابل کې چارواکو ویلي چې اویا زره زده کوونکي لري چې څوارلس زره نجونې دي. د افغانستان او آیرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یکشنبه پیلېږي. دا مسابقه به د آیرلند په وخت د ورځې په لس بجې او پنځه څلوېښت دقیقې په بلفاس کې وشي، خو اټکل شوی چې ممکن د باران د ورېدو له کبله د لوبې د پیل په وخت کې بدلون راشي. تر دې وړاندې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ په دوو یو ورځنیو سیالیو کې یوه د باران د ورېدو له کبله ونه شوه. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. سعودي عربستان له ایران سره د کړکېچ د زیاتېدو په ترڅ کې پر بیړ او د تیلو د تولید پر تاسیساتو د حملو په اړه د خبرو لپاره په روانه میاشت کې د خپلو عربي متحدانو د دوو فوري غونډو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پرون شنبه د خلیج د همکارۍ شورا او عرب لیگ مشانو ته بلنه ورکړه چې د می په شلمه د مکې په بیړنۍ سرمشیزه کې ګډون وکړي. سعودي او نورو چارواکو وویل چې په دې سرمشیزه کې به د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې پر څلورو تجاري بیړیو او ریاست ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو ساعتو د بی پیلوټ الوتکې پر حملو تمرکز وشي. ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي، خو د یمن حوثیانو چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت منلی دی. د نړۍ د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. پاپ فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د اوتریش صدر اعظم سابستیان کراس په خپل هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو ژغ کړی دی. د اوتریش صدر اعظم رسیال پرون شنبه استعفا وکړه. د هغه یوه ویډیو خپره شوې وه چې یوه روسي قراردادي ته د قرارداد ورکولو ژمنه کوي او په بدل کې له هغوی سیاسي ملاتړ غواړي. په ویډیو کې یوه ښځه چې په روسي ژبه خبرې کوي لیدل کېږي او ځان د روسیې د یوه پیژندل شوي سوداګر خورزه معرفي کوي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د اوتریش او ساده ګون یو بل چارواکی د هغه خبري ترجمه کوي. د دې ویډیو تر خبرې وروسته په ویانا کې زرګونو کسانو مظاهره وکړه. په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخوانی شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کالیزه ولمنځله. د روسیې پولیسو خبرداری ورکړی و چې په داسې غونډو کې ګډون غیر قانوني دی، خو نوره مداخله نه ده کړې. او هالنډۍ سندره د ایروویژن د سشکال د سندرو په مسابقه کې لومړی مقام وګټ. د ایروویژن سندرو د سیالۍ له مقرراتو سره سم به راتلونکی کال هالند د موسیقۍ د دې فیستیوال کوربه وي. تېره شپه د ایروویژن د سندرو مسابقه د اسرائیل په تل ابیب کې وشوه. دا مسابقه په درست نړۍ کې لسګونو میلیونو تنو په ژوندۍ بڼه ولیدل. دوهم مقام د ایټالیایي او دریم د روسي سندرغاړو سندرو وګټ. زموږ شاخله ازادي رادیو او ساعت 8:00 دي. د انتخاباتو د ساری ټولنه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ل بایومټریک سیستم څخه د کار په ناخستلو اندېښنه کوي.
دا بیا د بحران د ټاکې تر مو تاسو لپاره من سره وړي چې بیا به حلول او په دغه فاینل منل دا به ستونزمن کار وي.
په هرات کې چارواکي وایي نه پوهیږي چې په دغه ښار کې ایرانی سنی دینی عالم چا پرې حمله کړې ده. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي د ښار یو شمېر دوکانداران طالبانو ته مالیه ورکوي.
ما نوم جیلانی دی، بزازی کې ما خپل دوکان د مختمو مالیه ورکوله وس نه ورکوه.
د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غراس دوه اونیس پروګرامونه خبرو. ربشو لمړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومټریک له اخیستل شویو آلو څخه کار نه اخیستل به راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخامخ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د وخت کمښت شته وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له ناظرو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دا پریکړه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومټریک دستګاهو پر اخیستو شاوخوا 20 میلیونه امریکایي ډالر لګښت شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وزله هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسم مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومټریک سیستم نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکېچ ته یوسي.
40 میلیون ډالر پر تخصیص کړ د افغانستان دولت تکار کې راځي د پریکړه او د قانون نقض ده او تاثیرات به دا وي چې یو خو د بې باوري کچه زیاته ده څوک د ټاکنو پایلې نه مني دا بیا د بحران ده کې ټاکنې موږ تاسو لپاره منځ راوړي چې بیا به حلول او بالاخره پایلې منل دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست د غزنی د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې وخت او امکانات کم دي، نو د جمهور ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره له سلام مشورې وروسته دغه پریکړه شوی. د دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظرو بنسټونو سیاسي احزابو او د ولسمشرۍ ټاکنو نمایندانو سره په دې اړه باندې متعدد ناستې ترسره شوې. دغه موضوعات ټول له دوی سره شریک شول او وروسته له هغې د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات ته په کتو سره هر ډول فیصله چې په دې اړه باندې کوي دوی ټول ته د منلو وړ.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حق مل وایي چې له بایومیټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا مونږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. مونږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهور ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې باید له بایومیټریک وسیلې نه استفاده وشي ترڅو په ټاکنو کې د تقلب او درغلیو مخه ونیول شي.
د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاوو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګاوې نه وې رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په هرات کې چارواکي وایي نه پوهیږي چې پرسونی روحاني محمد ابراهیم صفی زاده چې د ایران یو شمېر رسنیو د ایران د اسلامي رژیم مخالف بللای ولې حمله شوې ده. ناصرګند او وسلوالو کسانو د جمعې پروس په هرات کې پر دغه میش سونی ایرانی روحاني داسې وکړې. د ایران حکومت په دې اړه خبرې نه دي کړې، خو یو شمېر ایرانی رسنیو هغه د ایران د شیعه رژیم یو مخالف بللی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هرات کې چارواکي وایي دا به معلومه کړي چې پر محمد ابراهیم صفیزاده حمله جنایي عمل وو که ترورستي پیښه وه. محمد ابراهیم صفیزاده د ایران د سنیانو یو روحاني شخصیت دی. د ایران دولتي رسنوی هغه د ایران د رژیم له مخالفانو معرفي کړی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر صفیزاده د جمعې په ورځ ناصرګندو کسانو ډزې وکړې. هغه اوس په روغتون کې بستر دی او روغتيایي حالت یې ښه دی.
موږ دا سیره وو اوس هم په مختدر ټیم ټاکل شوی دی چې په دې اړه سیره بررسی کوي. انشاءالله دغه تحقیقات تکمیل سو مشخص کیږي چې دا ولی دا جنایي پیښه ده دا بل موضوع ده.
د ازادي راډیو د ایران برخی راډیو فردا ویلي چې د ایران فارس خبری آژانس صفیزاده د ایران د سنیانو رسمي ویان بللی دی، خو په ایران کې د سنیانو پر یو شمېر پاڼو هغه د رژیم مخالف معرفي شوی دی. د ټلګرام په نوم پر یو انټرنیټي شبکه چې ډیر ایرانیان کار ورڅخه اخلي د جبهه سنت ایران ډلې صفیزاده خپل مشر معرفي کړی دی، خو هغه څوک ولی په هرات کې اوسېده او څه یې کول؟ د هرات د والی ویاند د دې پښتنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل
روحاني سنی روحاني دي چې په هرات ولایت کې ډېر وخت کېږي چې اوسېږي. عادي ژوند درلوده، سیاسي فعالیت نه درلوده او لاغل موږ تر اوسه پورې داسې مدارک اسناد نه دي ترلاسه کړي چې ثابت کړي د ایران پر ضد سیاسي فعالیت درلوده. د طالبانو په وخت کې یو بل ورور دی، د دې ورور کې چې هغه هم یو روحاني و د هرات ولایت کې، محمد موسی کرمپور. د طالبانو په دوره کې د هرات ولایت کې، هرات په شهر کې هغه هم ژوند کاوه، طالبان سره ښه اړیکې درلوده. د طالبانو په وخت کې هغه یو مهم او شناخته سړی و، ډېر امنیتي تدابیر درلوده، محافظین درلوده او انډیوالان درلوده او ښه په یو تروریستي انفجار کې ووژل سو. اما دغه ورور بیا ډېر ناشناخته سړی و د هرات په شهر.
پر صفیزاده د حمله مسؤلیت چانه دی اخیستی؟ د ایران جبهه اهل سنت ویلی چې محمد ابراهیم سفیزاده افغانستان ته تبعید شوی وو. خو د هرات د والی ویاند ویل چې په هرات کې د سفیزاده د استوګنې پر حقوقي اړخ معلومات نه لري. د ایران د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. د هرات د والی ویاند ویل چې په هغه ولایت کې د ایران قونسلګری هم تر اوسه په دې اړه نه معلومات غوښتي او نه یې تبصره کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې یو څه پرمختګونه کړي خو کافي نه دي او باید په دې برخو کې زیات کارونه وشي. ښاغلی غنی پرون شنبه په کابل کې د صنعت د اونۍ په لمانځغونډه کې وویل چې افغان دولت باید د هیواد د اقتصادي بنسټ په بدلون کې رول ولوبوي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د پانګې اچونې مدیریت افغاني کېدل، د کورنیو سلاکارانو په وسیله د صنعتي پالیسي چمتووالی، د پانګې اچونې په برخه کې پرمختګونه هغه څه دي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې درلودل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د صنعتي اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې دغو پرمختګونو ته په اشاره سره وویل د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې باید لا زیات پرمختګونه وسي.
امروز د بخشای مختلف
هغه وایي نن ورځ په بېلابېلو برخو له فولادو نیولې سیم تر چاپ وسایلو او مرغداري په برخو کې او په سلګونو نورو ځایونو کې پانګونې د افغانستان برخلیک ته بدلون ورکړی. هغه موارد چې خصوصي سکتور یې وړاندیز کړی ډېرې حل سوي او یا د هواري په حال کې دي، خو دا ټول بسنه نه کوي. زه په رښتیا هم ویاړم چې نن ورځ په هیواد کې د صنعت ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې زموږ صنعتکارانو لوی قدمونه اخیستي. ولسمشر په همدې مراسمو کې له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې خپل ستونزې مشخصې کړي څو د حل یوه لاره ورته ولټول سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس د سیمې ځینو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو افتتاح، د چابهار بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه، چین، قزاقستان، هند او ازبکستان هیوادونو ته د ترانزیټي لارو رامنځته کول هغه پرمختګونه دي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې سوي دي. خو یو شمیر صنعتکاران او سوداګر د دوی د کارونو پر وړاندې د خنډونو او ستونزو له امله شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وای د برېښنا او زیرمو د نشتون او پانګونې ته د زمینې د نه برابرولو له امله د کانونو په برخه کې شاوخوا 200 فابریکې له فعالیت نه پاتې دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او قانونو د خونې په خبره اوس مهال 280,000 کسان د ټول هیواد په کچه په 200 فابریکو کې په کار بوخت دي او 15 سکتورونه ځان بسیاني او نیمه بسیاني ته رسیدلی دي. د دې خونې مشر شرباس کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبره کې وویل د صنعت او پانګونې په برخه کې پرمختګونه کمرنګ دي. نوموړي د صنعتکارانو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې: هغه ویل هم په افغانستان کې له صنایعو د ملاتړ کومه پالیسي نه لرو. افغان صنعتکاران له قاچاق، د زیرمو او د کریډیټ نشتون په کافي اندازه د معیاري برېښنا او نه لرلو سره مخ دي او دا ستونزه د دې لامل سوې. څرنګه چې افغان صنعتکاران پر مخ ولاړ سي او د خلکو توقع ترې ده هغه شان مخې ته نه ځي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزیر اجمل حمیدي چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و وویل په هیواد کې د صنعت او سوداګرۍ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هڅه دا ده چې افغانستان له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د صادراتو کچه له 600 میلیونو 1 میلیارد ډالرو ته په کابل کې رسیدلې او په راتلونکي کې به دا کچه نوره هم لوړه سي.
ډېر افغان سوداګر او پانګوال شکایت کوي چې اختطافونه، ناامنۍ او باج غوښتنې په افغانستان کې د صنعت او سوداګرۍ د لارې خنډونه دي. تل دوی شکایت کړی دی چې په لویو لارو کې ورڅخه باج غوښتل کیږي، خو اوس له غزنی څخه راپور لرو چې د ښار له سوداګرو او دوکاندارانو څخه هم باج غوښتل کیږي. د غزنی ولایت چارواکو په دغه ولایت کې خلکو ته امر کړی چې نور دې وسلوالو طالبانو ته کلنۍ او میاشتنی مالیه نه ورکوي کنه نو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری خلک وایي په ښار کې د کلانترانو له لوري د وسلوالو لپاره په منظم ډول مالیه ټولی شي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې دولتي چارواکي د ولایت شورا غړي مدني فعالان او لسی خلک وایي لا هم د ښار ډیری خلک وسلوالو ته مالیه ورکوي چې د یې لاملونه بېلابېل شوی. دوو تنو دوکاندارانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خپله مالیه نه ورکوي خو نور کسان یې لیدلی دي چې دې کار ته یې ملا تړلې ده.
زما نوم محمد داود دی. دغه مالیه چې ده موږ تر اوسه طالبانو ته نه ده ورکړې. هغه مارکیټ والا خپله ورته درې نفره دوه نفره کېږي په خپله وروډیان ورې ورته تعیل ورکوي ما تر اوسه نه ده ورکړې او نه ورکوي.
زن ما نوم جیلانی دی. بزازی که ما خپل دکان دی مخته مو مالیه ورکوله وسی نه ورکوه.
ولی مخکې مالیه ورکوله وسی نه ورکوی
غز مو خپل کار دی. که دغه کسان طالبانو ته مالیه ورکول د خپل ځان رضایت ګڼي نو مدني فعال عصمت ترکی بیا وایي د غزنی ډیری خلک له وسلوالو سره همدردي لري. ازادي راډیو ته یې وویل د ښار د مارکیټونو او دوکانونو کلانتران په منظم شکل په ښار کې د مالیې په ټولولو بوخت وي.
بعضې تجاران سوداګر حتی دکانداران او د هغوی کلانتران په ډېر منظم شکل باندې د طالبانو لپاره مالیه ټولوي او هغوی ته یې ورلیږي. او دا چې ولې او لامل یې څه ده؟ لامل یې هم دا واضح ده چې بعضې خلک یا په مجموع کې دکانداران له طالبانو سره یو ډول همدردي لري. دوی هغوی ته دکان په دکان باندې هغه کلانتران او مسؤلین یا د مارکیټونو څښتنان مالیه ټولوي او ورکوي.
وسلوال طالبان هم دا منی چې د غزنی خلک دوی ته میاشتنی او کلنی مالیه ورکوي. دا یاد ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خلک له طالبانو سره خپل همدردي او همکاري ښکاره کوي. که وسلوال طالبان په ښار کې دغه مالیه له دوی سره د خلکو همدردي بولي خو د غزنی ولایتي شورا غړی عصمت الله جمرادوال بیا دا خبره نه مني. ازادي راډیو ته یې وویل د غزنی ښار په سلو کې اتیا کسان وسلوالو ته مالیه ورکوي خو په سلو کې لا نوي کسانو یې په زور غواړي.
بهتره معلومه ده چې د غزني ساحه 80% ساحه د تعلیف په لحاظ کښې ده. د خلکو کورونه هلته دي، ملکونه هلته دي، نو هغه منطقې ته رفتعمد کوي. هغه مجبور ده چې صحیح ده په سلو کښې د لس کسه خوښه ورکوي، ولې ټول بهله مجبوریته ورکوي.
دا غزنی والی هم په دغه ولایت کې ډیری تجاران او سوداګر وسلوالو ته په مالیه ورکولو کې شکیل بولي خو وایي په دغه ولایت کې امن راغلی دی او نور د خلک له دغه کار څخه لاس واخلي.
تیر کال خو دې دا حراس لاره چې والا ته مې امنیت نشي ساتی، زه مجبور یم طالب ته مالیه ورکړم. نن دوستانو بیا یو غږ در باندې کوم که هر څو د عزت سړی وي چې په دې نامه باندې ګیر شو چې یا طالب ته مالیه ټولوي یا یې ورکوي، نور به بیا دې ګیله نه کړو چې ده څه کوي.
وحید الله کلمزی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړو څخه د غزنی د ولسونو د ملاتړ په غونډه کې وکړې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجې او دوه ویشت دقیقې دی. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلومات خپرونې په خپله پرونۍ ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې ده. آیا چین کولی سي د افغانستان د سولې پروسه پر مخ یوسي؟ د لیکنې په یوه برخه کې راغلي چین د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې تر څنګ په یو رسمي ګډه اعلامیه کې اعلان کړی چې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د ټول شموله پروسې بشپړ ملاتړ کوي. چین د افغانستان له سولې پخلاینې سره د همکارۍ لپاره په ښکاره تعهد کړی او ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې لازمې مرستې ته چمتو دی. د ډیپلومات د دې مقالې لیکوال په دې باور دی چې چین تر اوسه پر کاغذ د سویو ژمنو د عملي کولو هوډ نه دی ښوولی. په مقاله کې راغلي چې چین بې له شکه دا ظرفیت لري چې د سولې پر اوسنۍ پروسه مثبت نفوذ ولري او پاکستان وهڅوي چې د افراطي وسلوالو او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکرو ښکاره ملاتړ وکړي. لیکوال وایي دغه اقدام کولی سي چې په افغانستان کې اوږدمهالی ثبات یقیني کړي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په خپله پرونۍ ګڼې کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی پر خبرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په حواله شغلی داودزی د یوه هیئت په مشرۍ د ثور یا غویي پر 22مه جرمني او تر هغه وروسته هندوستان ته رسمي سفر وکړ. د لیکنې په حواله شغلی داودزی چې د سولې د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر غني ځانګړی سلاکار هم دی، د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د جمعې په ورځ په کتنه کې دا تایید کړی چې د افغانستان شخړه باید د مستقیمو مذاکرو له لارې حل سي چې مالکیت او مشري د افغان حکومت پر غاړه وي. د انډین ایکسپریس ورسپانې په باور هندوستان په وروستیو کې د نورو هیوادونو تر څنګ له امریکا، چین، روسیې او ایران سره د افغانستان په مسله کې داخل سوی دی. د مقالې په دوام راغلی محمد عمر داودزی د هندوستان د نړیوالو چارو شورا ته په خبرو کې وویل د افغانستان په سوله کې د هندوستان رول کلیدي دی. د ورسپانې په لیکنې کې د ښاغلي داودزی نورې خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په خپلو مذاکرو کې پر څلورو عمده برخو بحثونه کړي دي. له افغانستان او د امریکایي پوځیانو پر وتلو، له تروریستي ډلو سره د طالبانو پر اړیکو، پر بین الافغاني مذاکرو او اوربند. شغلی داودزی له هندي چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهالویش هم خبرې وکړې چې پم کې ده د سپتمبر پر 9 یعنی د تلیا میزان پر 6 وسی.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري، ساعت 8:15 شوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له خبریالانو غوښتي دي چې د ژورنالیزم له قدرته په استفادې د حقایقو په رسولو کې استفاده وکړي. پا فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د یوې کرښې او نیمګړو سرلیکونو او رپورټونو له خپرولو ډډه وکړي. هغه په نړۍ کې پر ژورنالیستانو حمله وغندلې. پاپ فرانسیس وویل سره له دې چې ژورنالیستان کله ناکله په لڅ رګ لاس وهي، خو ډاډې ورکړ چې رومن کاتولیک کلیسا د ژورنالیستانو کارستای او ملاتړ کوي. هغه په ژورنالیستانو ټینګار وکړ چې د قربانیانو خوا ونیسي او د هغو کسانو څنګ ته ودرېږي چې پر ضد یې تبعیض سوی په ټولنو کې ظلم ورسره کیږي او شړل سوي دي.
نوم پر دیسورینټاره پر کپی
دوی تاسو کار د وضاحت ورکول دی، نه د ابهام زیاتول. تاسو کار د سوې تفاهم جوړول نه، بلکې د یو او بل څنګ ته درېدل دی. په سوله کې حرکت دی، نه د کرکې جوړول. تاسو کار هغو خلکو ته اواز ورکول دی چې ژغې غلی سوی، نه دا چې د هغو کسانو مایکروفون شي چې لوړې نارې وهي. په روم کې پرون د فارن پریس اسوسییشن مشر تریشا تاماس وویل چې په نړۍ کې خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، خو نن د آزادو او خپلواکو رسنیو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده. تریشا تاماس وویل چې آزادې رسنۍ د ولسواکۍ اساس جوړوي، د عدالت تامین او د بشري حقونو اعادې ته مهمې دي. د فارن پریس اسوسییشن مشر وویل چې آزادې رسنۍ په نړۍ کې د استبداد او له قدرت د ناوړه استفادې پر ضد په مبارزه کې ډیر مهم رول لوبولای شي. د رومن کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس او هغه ته یو شمیر نږدې کسانو تر دې پخوا هم په ډیرو حساسو مواردو کې د ژورنالیستانو کار ستایلی دی. کله چې د نړۍ په یو شمیر کلیساګانو کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې رپورټونه خپاره شو، پاپ د ژورنالیستانو ملاتړ وکړ. پاپ فرانسیس ویلي چې آزادې رسنۍ د استبداد پر ضد درېږي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې لپاره چې هیواد تر 2024 پورې په سپوږمۍ کې بیا امریکایان فعال حضور پیدا کړي، د ناسا یا د متحدو ایالاتونو د فضایي تحقیقاتو ادارې ته د 1,600,000,000 غوښتونکی دی. ترامپ له کانګرس څخه دا غوښتنه تېره اونۍ په یوه ټویټري پیغام کې وکړه. د لیکلي زما په حکومت کې موږ د ناسا ستروالی احیا کوو او غواړو چې سپوږمۍ او بیا مریخ ته ستانه شو. د همداراز لیکلي چې په فضا کې په پراخه پیمانه د امریکا د فعالیتونو د زیاتېدو لپاره بودیجه زیاتیږي. په وروستیو کې سپوږمۍ ته د ساینس پوهانو پام یو وار بیا زیات شوی دی. هند او چین هم سپوږمۍ ته ستوربیړۍ لیږلي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سمو شخله آزادی رادیو اوری.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي وای په جلال آباد کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. مرکزي حکومت ته توجه وکړي. اسد الله اندړ له میزان ولسوالۍ چې البته د زابل ولسوالۍ ده لیکي سوله د اختر په شپو ورځو کې د هر افغان ارمان ده. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پریکړه چې انتخابات د بایومیټریک سیستم لاري نه کوي معقوله پریکړه ده. خو شفیع جان زادران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي وایي د چارواکو کړنې د انتخاباتو په باره کې جنجالونه په جنجالونو کې ضربوي. عزت الله رښتینی له کندهار څخه لیکي وایي باید په لوی او کوچني اختر کې اوربند اعلان شي. طالبانو څخه هیله کوم چې دا اختر پیش دی چې خلکو ته د خوشحالۍ اختر وي. برات خان اسحاق د هلمند له بولان لیکي وایي ټول افغانان باید په روژه مبارکه کې د سولې دعاګانې په خپلو عبادتونو کې هیرې نه کړي. دا هو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصوات له شمیرې له لارې مو راستولیو. ساعت اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوهم نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې دوه تنه په چاودنه کې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والی وایان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې پرون شنبه تر روژه ماتي وروسته په جلال آباد ښار کې څلور پرلپسې چاودنې وشوې. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بي پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر وشتی دی. د والی وایان شاه محمود آریان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور شوانځي چې په ورستیو جارلسو کلونو کې وسلوالو طالبانو بند کړي وو بیا پرانستل شول. د افغانستان او آیرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یک شنبه پیلېږي. دا مسابقه به د آیرلند په وخت د ورځې په 10:15 په بلفاست کې وشي. سعودي عربستان له ایران سره د کرکټ د زیاتېدو په ترڅ کې پر بیړیو او د تیلو د تولید پر تاسیساتو د حملو په اړه د خبرو لپاره په روانه میاشت کې د خپلو عربي متحدانو د دوو فوري غونډو غوښتنه وکړه. د نړۍ د رومن کاتولیکي کلیسا مشر فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. د اتریش صدر یزم سبستیان کرتز په خپل هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو ژغ کړی دی. په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخواني شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کلیزه ولمنځله. او هالنډي سندری د ایرو ویژن د ساشکال د سندرو په مسابقه کې لومړی مقام وګټ. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي. د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
په افغانی ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دی چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي اول نه چې رضوانی کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې دا مسولیت لري کور کې به ته دا کار کوي ته به دا کار کوي ته به دا مسولیت ترسره کوي نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و خو هغه چې وزوان دی لا کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځ شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې د آزاد روغ دي شوی دی زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی هلته چې د کار نشي کولی پلار په دغه مورد ویلي چې د باندې چې سرمایه گذاري کړي دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او درس وای په ډېر مشکلاتو باندې چې د دنیا ښوونځی وصلی دی د ته د فرصت پیدا شوی دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چره په خپل کار وکي د پلا د پر چره سہولت برابر کی فامیل نه د تری راضی او خپل پردې نه د تری راضی او اوس ځین هندستان چره خبر شوی دی اغه نه د تری راضی.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونده ناخلی هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري نو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونه پیژني کار نه کوي درس نه وایي مطالعه نه کوي بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره که چیرته دې مسؤلیت ونه پیژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي نو که مسولیت پیژندلې کار یې کړی وي خنوم به ولري کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي دا یو غټ کار به ده کړی وي یعنی یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري یا ډېره ستره برخه ولري باید له ټیټې پوړینې باید شروع کړي یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلی چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي دغه دنده که د سبزي خرڅول وي دا دنده که د میوې خرڅول وي دا دنده که په شاروالي کې کار وي دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي بې جایه یو روا کار ته سپک کاروي دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي دا کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي د کورنۍ له خوا تحقیرېږي کنایې ورته ویل کیږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي دی خپله دې ته هڅول کیږي او مسؤلیت پذیره کیږي مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې دا ناسم چلند ده د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دی هغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره همدا ده خپل مې کور او غرونو ته هم دا کوم هغه د اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي دوی ته واړه واړه کارونه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې دنه سمو پیسې وګټو موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېری کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو لوی دلیل یې همدا دی مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مسیرانو بس یا په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړې کیږي نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي پوهنتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند دپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مختبو دي. خو بعضې ځوانان شته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي، همو شو تاسې چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤول دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دي بیا د دوی خبره جلاده زما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره حتماً ډېر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړکیتوب څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپله دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کېږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ده ځوان دی بیا به وروسته متوجه سي خپل کار ته، اوس یې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو بیا څنګه. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه وه چې هغوی پیسو ته ضرورت درلوده، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې سي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کېږي. دو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرانس هلته د راتلونکي کارونو دپاره وو، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره څوک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکوي استخدامی مو، نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولی سي چې ډېر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یې یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار یې درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي، تر بیا ښه وخت ولرئ. Thank you.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
سلامونه. تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې که له امریکا سره یې اړیکې نورې هم ترنګلې کېږي نو دوی به افغان کډوال له خپلې خاورې ویستلو ته اړ کړي. د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې د دې تر څنګ په افغانستان کې د داخلي کډوالۍ پر ستونزو او مشکلاتو د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د رسنیو له مسؤول عبدالباسط انصاري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم، هیله ده د خپرونه راسره تر پایه واورئ.
ډېره زیاته مننه انصاري صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې د ایران له مسلې نه کو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوم ورځې وړاندې څرګندونې درلودې چې که چیرې امریکا په دغه هیواد باندې تحریمات زیات کړي نو دوی به افغان مهاجر له دغه هیواده وباسي او غوښتنه به ترې وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. لږ تر لږه تر 3 میلیونه 3.5 میلیونه افغان مهاجر کډوال په ایران کې همدا اوس ورځې شپې تېرې، دوی که افغانستان ته راځي دلته څه بندوبست څه ترتیبات ورته د مهاجرینو وزارت له لورې نه نیول شوي دي.
که چیرې د امریکایانو او د ایرانیانو روابط ته د فشار لاندې راځي او دوی تغییرات راځي نو افغانستان حکومت او مخصوصا د کډوالو چارو وزارت په دې هکړه که مشخص هغه نه لري چې مداخله وکړي، او که چیرې د افغانستان حکومت امریکا سره او ناتو ممالکو سره ښه اړیکې لري، دوی د ایرانیانو پر ضد هیڅ کله به اغیزه ونه کړي، او د افغانستان سیاست دا دی چې نور ګاونډیو سره علل خصوص ایران سره او نور ممالکو سره ښه اړیکې ولري او یو دوستانه او صمیمانه روابط ولري. نو که چیرې 3 میلیون افغانانو باندې فشار راوړ سي او د ایران د حکومت لخوانه دا یقینا ویلی شو چې که چیرې 3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستن شي د یو غټ بحران باندې یوازې کډوالو چارو وزارت نه بلکې ټول د افغانستان حکومت په یو غټ بحران باندې اخته کیږي. نو موږ امیدوار یو چې دا اقدام ونه کړي او د ایران حکومت هم دا اقدام انشاءالله چې هیڅکله به دغه اقدام ونه کړي. تاسو ټول خبر یاست چې پس له دغه سرګندونه د پوهنتون د استادانو لخوانه او د محصلینو لخوانه او د ټول د ایران د خلک لخوانه دغه خبرې محکوم شو، او دوی هیڅکله به دغسې اقدام او داسې عکسالعمل د خپل د خلکو پیشبینی نشي کولای.
انصاري صاحب، تاسو یادونه وکړه چې یو احتمال دی او شاید دغسې یو اقدام ایران ونه کړي، خو که بیا هم وشي دغه دا ډول یو کار وشي، افغان حکومت په ځانګړي ډول د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې دپاره څومره آمادګي لري؟
سږ کال کې هم او پروس کال هم ځینې افغانان یوازې د ایران څخه نه، د ټول د هیوادونو نه، د اروپایي ممالکو نه، د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلي دي او برګشت کړی. خو هر کال موږ آمادګي لرو په زرګونو افغانانو بیرته چې افغانستان ته راستن شوي دي په پروسه کال او په نور کالونو کې. که چیرې دغه اقدام وسی، یو مشکل یو ستونزه شته دی چې 3 میلیون افغانان یو ډیر بزرگ مشکلات رامنځته کوي، مخصوصا د کډوالو وزارت په وړاندې. او که چیرې دا په تدریجي توګه د ایران نه بیرته راستون سي افغانستان ته لکه نور کالونو په پرتله، دا به مشکلات کمیږي. او که چیرې یو ځای توګه دا 3 میلیون افغانستان ته هغه هم په اجباري توګه دیپورت کیږي او په زوره شل کیږي افغانستان ته راځي، دا غټ مشکلات دی. نور مؤسسونه چې په کډوالو چارو وزارت چوکات کې هغوی خدمت کوي، یوازې دغه وزارت نه، د مؤسسات او نور حکومتي چارواکي هم په مشکلات باندې اخته کیږي چې دا بیا نور مشکلات هم رامنځته راوړي.
که ایران دغه تصمیم ولري د افغان حکومت غبرګون به څه وي؟
یوازې کډوالو چارو وزارت، موږ چې د کډوالو چارو وزارت په اړه خبرې کوو، د 6.5 میلیون زموږ وطنوال چې په بهر کې اوسیږي او تقریبا د 2002 کال تر اوسه لس میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستون سوی دي. د کډوالو چارو وزارت د میلیون وطنوالو یو نماینده ده او خدمتګزار ده چې ټولو ته خدمت کوي، او علل خصوص مهاجرینو ته او بیجاسیو کسانو ته. او په ایران کې چې کوم افغانان اوسیږي او بیرته افغانستان ته راستنه کیږي، او علل خصوص که چیرې په اجباري توګه افغانستان ته راځي، نو که وشړل شي د ایران نه خو متفاوته بی تفاوته به پاتې نه شي. یوازې د کډوالو چارو وزارت نه، بلکې ټول د افغانستان حکومت بی تفاوته نه پاتې کیږي. دوی خپل مسؤلیت کنی چې بعد افغانانو د مهاجرینو او د کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راځي دوی ته د خدمت وکړي او د ستونزو ته رسیدګي وشي.
انصر صاحب، که دا اوس چې د امریکا او د ایران ترمنځ پر روابط ترنګلي حالت ته رسیدلی دي او په ایران باندې اقتصادي بندیزونه د زیاتېدو په حال کې دي، ستاسې معلومات څه دي چې په ایران کې میشت افغان کډوال له څومره مشکلاتو سره مخامخ دي، او دغه تحریمونه په ځانګړي ډول په ایران کې په میشتو افغان کډوالو باندې څه تاثیرات لرلي؟
خب خامخا کچیر د امریکا لخوانه د ایران حکومت باندې او د ایران د خلق باندې اقتصادی تازیرات رازی او نظامی تازیرات رازی او زین نور تازیرات، دا یواز د ایران د حکومت باندې تاثیر نکی، د طول د ملت د ایران باندې تاثیر کهی. اول تا دیری میلیون افغانان هم اوسیږي، اوی باندې هم تاثیر کهی. لکه د اجناس و چه قیمت جکیگی او فقر رامنځته کیږي او بیکاری رامنځته کیږي، هغوی هلته کار کوي، فعالیت کوي په اجتماعي توګه، لکه هغوی تاکسیرانی کوي، هغوی دوکانداری کوي او نور شغل چې لري، دوی ټولو باندې مشکلات پیدا کیږي خامخا.
بله مسله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په تیرو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو نه افغانستان ته کډوال راستانه شول، په ځانګړي ډول د پاکستان نه زیاته برخه له پاکستان نه جوړوله. خو یو انتقاد دا موجود دی چې له پاکستان نه راستانه شوي کډوال او په ټوله کې د نورو هیوادونو نه راستانه شوي کډوال په افغانستان کې لږ تر لږه دوی ته یوه نمره ځمکه هم ورنکړل شوه د اوسېدو دپاره، او په زیاتره ولایتونو کې دا کډوال بیرته ستانه شوي دي د پاکستان یو شمېر ښارونو ته. دا خبره څومره رښتیا ده؟
مطابق دی فرمان د رئیس به جمهور د ځمکې ویشل پنسی و. خب پروسه کال نوی فرمان صادر شوی دی د محترم جمهور رئیس لخوانه، یو سل سلاروم او دریسه و پنځم فرمان باندې تعدیل سو. د پروسیجر تکمیل شوی دی د کډوالو چارو وزارت به همکاری خاروالی د کابل او د کرنې وزارت، د شهرسازی وزارت، دغه ادارو په همکاری او په همغږي پروسیجر تکمیل شوی دی، او امیدوار یو چې جلالت ماب جمهور رئیس به مجددا دغه هدایت صادر کړي. موږ آماده یو چې په سکال کې انشاءالله په دوه درې میاشتې وروسته د ځمکې ویشل پیل کړو.
یعنی تر اوسه پورې ځمکه نه ده ویشل شوې، مهاجرینو ته د اوسېدو دپاره لږ تر لږه یوه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې؟
ورکړل شوې وه په نور کالونو کې، لکه په ننګرهار کې، په بلخ کې، بغلان کې، په کابل کې. اوس موږ په کابل کې باریکاب ډېر ځمکه خلکو ته ویشل شوې. خو په سږکال کې لکه ډېر مشکلات ستونزې شته دي کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنه کیږي. تقریبا لس میلیون افغانان افغانستان ته راغلي دي، خو دون ځمکه موږ نه لرو. لکه زموږ وطنوال د کندهار او د بدخشان او د نور ولایتونو هم چې په کابل کې غواړي چې اوسیږي، دوی تقاضا لري چې باید په کابل کې ورته ځمکه وویشل شي. دا په کابل کې ډېر یو غټ مشکل ده. خو هر څوک چې افغانستان ته راستنه کیږي د هغوی قانوني اسناد د مهاجرت چې لري د یونیسیار لخوا نه هغه تایید شوي دي، دوی بررسي کیږي د هماغه د ولایت لخوا نه چې موږ هلته نمایندګي لرو، امریت لرو، امریت د مهاجرین ده او ریاست ده، دوی به تایید مراحل کیږي او په خپل ولایت کې باید ځمکه واخلي. نو پسا کال کې انشاءالله امیدواری چې زمکه
پروان کال کې 2019 کال لپاره نه راوروسته اروپאי ملکونو ته غیر قانوني مهاجرتونو کې زیاتواله راغله د تیر کال په پرتله باندې کمواله راغله د څنګه
د غیر قانوني توګه د کډوالو چارو وزارت دونه ارقام په لاس کې نه لري چې سور افغانان خلاف قانون تللی لکه شپیزی شپیک مونږ ته اول نه راکې ورځ چیزی مونږ ته اول نه راکې خو د خلاف د قانون زینو د قاچاقبران لخوانه قاچاقبر خو خلاف قانون هر وخت ازلی وغالي دوی د افغانستان یو ځای زی او بل نور ممالک ته دوی دون ارقام مشخص ارقام د وزارت لخوانه کوم ارقام تر لاسه کړي
د ورسته پښتنې په توګه داخلي کډوالۍ په افغانستان کې ولاغه سنځونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ ده د تیرو کلونو په پرتله باندې سکه داخلي کډوالۍ مات څنګه ده د خلکو سنځو ته څومره رسیدنه شوې ده تر ډیره شکایت دا موجود ده چې داخلي بيځای شو سره لکتر لګ دی وي سرپناه مرسته هم نکي دوی په ستونزو او مشکلاتو کې ژوند دی
د کډوالو چارو وزارت سره ځین غیر دولتي او بهرنی مؤسسات همکار ده چې بشري کومکونه بيځای او کسانو ته ویشل کیږي لکه په یو نه وړاندې د سعودي عربستان لخوانه شل زرو کورنۍ ته د خوراکي مواد ویشل شو هغه هم د یو میلیون ډالر په قیمت د هر یو کورنۍ ته $50 لکه وړه او شکر او دغه شیان شل زرو کورنۍ ته د بیلابیلو ولایاتو په شفافیت توګه ویشل شو چې د افغانستان د لوی ولایات لکه کابل بلخ کندهار ننګرهار او هرات باندې دغه لري اوس هم ادامه لري او یونیسیار دبلیو اف پی او ایو ایم او ځینې دولتي ادارو په مرسته لکه جمعیت هلال احمر او ځینې نور ادارو په مرسته د کډوال چارو وزارت اوس هم زرګونو په لسګونو زره بيزاسي او کسانو ته بشری کومک ویشل کړی دی او اوس دغه لاله اوس هم ادامه لري لکه بدخشان کې په پنشیر کې په بغلان کې په کندوز کې او متاسفانه پروسه کال د طبي حوادثو مشکلات چې رامنځته شو په غور فراه او ځینې نور ولایتو کې یو غټ مشکل رامنځته شو چې په زرګونو زمونږ وطنوال بې ځایه شوي وو هغوی ته هم ځینې مرستې رسول شوي دي خو اوس هم ستونزې شته دي دا مونږ نشو رد کولی ستونزې شته خو مونږ متحد چې نور ټولو ته هم دغه مرستې ترسره کړو او کومکونه وشي
د تیر کال په نسبت باندې په داخلي کډوالۍ کې زیاتوالی راغلی کې کموالی
تر اوسه خو کموالی راغلی دي دا مونږ وګورو چې بیا وروسته چې نور څو میاشتې پاتې دي دا خو مونږ اوس په درې میاشتې د 2019 کې قرار لرو وګورو چې څه کېږي که چیرې د حوادثو د طبي حوادثو نه بغیر مشکلات د امنیتی کم شي مونږ متيقین یو چې د ستونزې به نور هم کم شي
ډېر زیاتمن نن سره
مننه شوندې
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو مسول عبدالباسط انصاری و چې د حقیقت صد د دیونی په خبرونه کې زموږ پښتنې ځوابولي مننه چې تر دې د مل موږ سره وي تر بیا د الله پاک